یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیر په شان یو ور بیا د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د اعلانولو د ځنډولو خبره کړې ده. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شوي شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو له هوایي عملیاتو وروسته سلګونو خلکو په اعتراض لاس پورې کړی دی، او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځان وژونکي بریدګر چې د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د چین پر قونسلګرۍ برید کړی و هدف ته تر رسېدو مخکې وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شویو شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. ټاکل شوې وه چې نن د ولسي جرګې د لسو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان شوې وای، خو کمیسیون وایي چې شکایتونو ته د ښې رسېدنې لپاره یې د دې نتایجو د ځنډولو پرېکړه کړې ده. د دغه کمیسیون مرستیال ویاند عزیز ابراهیمي د نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون د رهبری له پریکړې وروسته ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په لومړیو کې د لسو ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان شي. د انتخاباتو د څار بنسټونه په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي چې بیا بیا د ابتدایي پایلو اعلان ځنډول په انتخاباتو کې د خلکو پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو له هوایي عملیاتو وروسته سلګونو خلکو په اعتراض لاس پورې کړی او د کابل او شمال ترمنځ لوی لاره تړلې ده. پسیما کې د ازادي رادیو خبريال د موتریزینو لخوا وایي چې د تیر شپې په دې هوایي بمباری کې ولسی خلکو ته تلفات اوشتي دي. د پروان ولایت د امنیه قومندان جنرال محمد محفوظ ولی زاده ازادي رادیو ته ویل چې د جمعې په شپه د یوې بجې په شاوخوا کې نړیوالو ځواکونو د جبل سراج ولسوالۍ پر یو کلی کې هوایی عملیات کړي چې په پکښې د یو ماشوم په ګډون درې ملکیان وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه، ځکه یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ښایي مرګ ژوبله تر دې هم زیاته وي. په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو تر دې مهاله د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون داسې وښوده چې ښایي نوموړی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وویني. د تانکس ګیوینګ یا منندوی د ورځې د رخصتۍ په مناسبت ولسمشر ترامپ په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره په تلیفوني خبرو کې یو امریکایي نظامي افسر ته وویل، زه به کله چې ته بیرته امریکا ته راستون سې تا وګورم، او یا هم ښایي هلته افغانستان کې درسره ووینم. ته نه پوهېږې چې څه پېښېږي. کله چې له ولسمشر ترامپ څخه وروسته خبریالانو افغانستان ته د سفر د احتمال په اړه وپوښتل، نوموړي وویل په مناسب وخت کې به موږ یو شمېر په زړه پورې کارونه وکړو. د امریکا د پوځ اعلی سرقومندانانو په دوامداره توګه د جګړې په سیمو کې امریکایي سرتیرو سره کتلي دي، خو پر ولسمشر ترامپ له دې کبله انتقاد کیږي چې د ولسمشرۍ دوه کاله یې تیر سوي، خو نوموړی تر اوسه هغو سیمو ته سفر نه دی کړی چې امریکایي سرتیري پکښې ځای پر ځای دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځان وژونکي بریدګر چې د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د چین پر قونسلګرۍ برید کړی و هدف ته له رسېدو مخکې وژل شوي دي. په کراچۍ کې د پولیسو مشر عامر شیخ خبریالانو ته ویلي دوی درې بریدګر و او درې واړه وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالانو ته ویلي چې په کراچۍ کې په د چین د قونسلګرۍ ټول یویشت کارکوونکي خوندي ځای ته انتقال شوي او کوم زیان نه دی ورسېدلی. د پولیسو د سرچینو په وینا په دې برید کې پر درې بریدګرو سربیره دوه پولیس هم وژل شوي دي. ځینو رسنیو په برید کې د یو خصوصي شرکت د یو ساتونکي د وژل کېدو خبر هم ورکړې دی. د برید مسؤلیت د بلوچستان د خپلواکۍ پوځ په نوم وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې دي. د برتانیا پولیسو د هغو دوو مشکوکو روسانو په اړه نوې ویډیویي تصویرونه خپاره کړي چې ویل کیږي د مارچ په میاشت کې د سالسبری په ښار کې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا مسموم کړي وو. دا دوه کسان الکساندر پتروف او روسلان باشیروف د سپتمبر په میاشت کې په دې کیمیاوي برید کې د لاس لرلو په خاطر په غیاب کې محکوم سوي دي. هغه ویډیویي تصویرونه چې د برتانیا پولیسو پرون پنجشنبه خپاره کړي پکښې څرګندېږي چې دا دوه روسان د مارچ په څلورمه نیټه د سالسبری ښار ته رسېدلي او هلته د قدم وهلو په حال کې لیدل کیږي. د هماغه ورځ وه چې سرګی سکریپال او لور یې یولیا سکریپال په یوه چوکۍ کې د بې هوشۍ په حال کې وموندل شول. او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو څرګنده کړې چې د دې هېواد د اساسي قانون بدلون په اروپایي ټولنه او ناټو کې د شمولیت لپاره یو ستراتیژیک هدف دی او مسکو ته جدي پیغام ورکوي چې اوکراین خپل تګلوری په خپله ټاکي. پوروشینکو پرون پنجشنبه د خپل هېواد په پارلمان کې د وینا پر مهال وویل روسیه به د یو تیری کوونکي هېواد په توګه نور په اروپایي ټولنه او ناټو کې د اوکراین د شمولیت په اړه د ویټو حق ونه لري. د اوکراین پارلمان د نوموړي له وینا مخکې د رایو په اکثریت سره د دې هېواد په اساسي قانون کې د هغه بدلونونه تصویب کړل چې په ناټو او اروپایي ټولنه کې د اوکراین شمولیت ته لاره پرانیزي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 3 بجې دوام کوي. د خبرونی پراپورونی کې درته وایو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د ځند خبره کړې.
سیستم تروس پر پشپړ شوی نه ده او دوه قدم کې یو اندېښنه هم دا ده چې کېدای شي ارقام ډېره ټیټ شي، کېدای شي د رقم حتی تر 2 میلیونو پورې راټیټ شي.
د کندهار اورزګان پر لویه لار تلونکي مسافر له سختو ستونزو شکایت لري.
پر اروپوستا باندې مرا ګرځي که د شکره نه و 500 روپۍ راکړي 1000 روپۍ راکړي سال.
د پاکستان په کراچۍ کې د وروستیو ناکراریو په اړه هم په یو راپور کې معلومات ترکو. زما حق زما رایه پروګرام چې د انتخاباتو اړوند مسایل پکې څیړل سوي د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. تر یوې بجې نور مسایل هم څیړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر په شان یو بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلانول وځنډول. ټاکل سوی وه چې نن د ولسی جرګې د لسو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان سي، خو کمیسیون وایي چې د شکایتونو د ښې څیړنې لپاره یې دغه اقدام کړی دی. خو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په دې اړه اندېښنه لري او وایي په بیا بیا د ابتدایي پایلو اعلان ځنډول به پر انتخاباتو د خلکو باور زیانمن کړي. رحمت الله افغان له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شوی شکایتونو ته د ښې رسیدنې په هدف یې د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی. د دغه کمیسیون مرستیال بیان عزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون د رهبرۍ له پریکړې وروسته ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په لومړیو کې د لسو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان شي. هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به شکایتونو ته د ښې رسېدنې د شفافیت د تامین سپارل حق حقدار ته له تورو نه د سپینو رایو بیلولو لپاره به د انتخاباتو نتایج یو څه په ځنډ اعلان کړي. موږ هڅه کوو چې د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو لومړۍ پایلې اعلان کړو. له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان سی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 22 ولایتونو دغه اعلان د قوس دویمې او د کابل ولایت پایلو اعلان یې د همدې میاشتې 19 ته وغځاوه. د ولسی جرګې د میزان د 28 او 29 او همداشان د عقرب د 15 په انتخاباتو کې د تخطی د بایومیټریک سیستم نوملړ او زورواکو د لاسوهنې په اړه یو لړ جدي شکایتونه موجود وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دې اړه له دوی سره شاوخوا 2000 شکایتونه ثبت شوي دي چې نږدې 1000 ته رسیدنه سوي، چې له امله یو شمېر محلونه باطل اعلان سوي دي. د دغه کمیسون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته ویل دي چې د نورو شکایتونو له چړنې سره ممکن یو شمیر نور محلونه هم باطل اعلان سي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په پرله پسې ډول د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ په انتخاباتو د خلکو باور کموي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې کمیسون په داخل کې یو لړ ستونزې لري او هغه ارقام چې دوی د انتخاباتو په ورځ اعلان کړي او چې بایومیټریک معلومات سره ورته داخل سوي 2 میلیونه کم ښودل کیږي. ښاغلی رشید زیاتوي کمیسون دا جرأت نسي کولای چې په کمو ارقامو سره د رایو نتایج اعلان کړي.
دلته اوس کمیسون له څو پلوه له ستونزې سره مخ ده. یو خو دا چې معلومات او سیستم تروس پر بشپړ شوی نه ده، او دوم قدم کې یو اندېښنه هم دا ده چې کېدای شي ارقام ډېره ټیټ شي. هغه څه چې کمیسون ویلي و چې کېدای شي دا رقم حتی تر 2 میلیونه پورې راټیټ شي، او دا د مدیریت کول هم بیا ډېر سخت ده، ځکه چې کمیسون سبا ته بیا خلکو ته کوم ځواب ورکوي چې 3 میلیونه ولې تر 2 میلیونه یا په دغه شاوخوا کې دا رقم تعین کېږي. نو دلته کمیسون اوس دغه جرأت او دغه شهامت د اعلانولو هم نه لري او کار یې هم بشپړ شوی نه ده.
ښاغلی رشید وایي کمیسون د دې لپاره چې د رایو له اعلان وروسته د خلکو اعتراضات کنټرول او افغان حکومت د جنیوا په غونډه کې په ډک لاس خبرې وکړي دغه پایلې ځنډوي. خو کمیسون وایي چې په خپلو کارونو کې خپل واک او هیچا ته به اجازه ور نه کړي چې په کارونو کې لاسوهنه وکړي او یا هم کارونه د کوم سیاسي هدف قربانی سي.
عمر دل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیر په شان یو بیا د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلانول وځنډول. ټاکل سي و چې نن د ولسي جرګې د 10 ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان سي. زما رایا زما حق پروګرام چې د انتخاباتو اړوند مسایل به کې څېړل سوي په همدې خپرونه کې اوریدلی سي، البته د خپرونې په دویمه نیمه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل سوی را روانه سه شنبه او چهار شنبه په جنیف کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي چې افغان حکومت به د نړیوالو د مرستو جلبولو لپاره د بروکسل غونډې د ژمنو حساب ورکوي او مقابل لوري به خپلې مرستې ارزوي. د مالی وزارت وایي افغان حکومت د بروکسل د غونډې څخه باندې 10% ژمنې بشپړې کړې او پاتې نور یې د بشپړېدو په حال کې دي. بلخوا اجرایي ریاست هم مني چې په دغه هیواد کې د جګړو او ناخوالو له کبله افغان حکومت په ټولو ژمنو کې پرمختګونه لري خو بشپړې کړې نه دي. فریبا ظاهر تفصیلی راپور لري.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي رضایت یې له دې کبله دی چې دوی توانېدلی د هغو ژمنو چې د بروکسل په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته ورکړي وي څه باندې 10% پوره کړي. د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته وویل چې تر 2000 کال پورې به خپلې ژمنې په 2 برخو وویشي. یوه برخه به یې په 2 کلونو او بله به یې په 4 کلونو کې پوره کړي. شغلی مسجدی زیاتوي
زمنګ کوم تعهدات چې وو فعلاً موږ څه د باندې 10% مکمل تکمیل کړی دي او څه د باندې 50% تقریبا شاوخوا، یعنی په نهایت کې دوه یا په تکمیل کې دوه کې دي. یو 1% پاتې دي، خو دا کوم چې اوس جریان لري او کوم چې پاتې دي دا غوي هغه وخت د 4 کلونو لپاره و. یعنی موږ د خپل د تعهداتو د پوره کولو نه پوره راضي یستو.
د دغه وزارت وین داونه ویل چې د هغو څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې څخه چې نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره وکړې څومره پیسې مصرف کړي او څومره پاتې دي. خو دا چې د افغانستان حکومت په تیرو 2 کلونو کې تر ډیره په کومو برخو کې لاسته راوړنې لرلې دي د مالی وزارت وین دی داسې یادوي.
په دې 10% کې زمونږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې ریفارم وو، زمونږ په مالی او اقتصادي سکتور کې د اصلاحاتو رامنځته کول وو چې هغه کې موږ په وزارت مالیه کې نوي قوانین تعدیل کړل. د خصوصي سکتور د پرواده وچ په هغه کې موږ د قوانین د مالیاتو تغییر کړ. همدارنګه د لانجمنو شخړو یا لانجمنو قرضداریو قانون مو رامنځته کړ او د دې ترڅنګ مختلفه د مالیاتو په ورکړه کې پروسې ساده کړې چې د دې ترڅنګ یو تعداد زیربنایي پروژې وي، سړکونه او بندونه وو چې هغه مو قراردادونو ته وسپارل د څو کارونه پوره شي او همدارنګه نور واړه او غټ تعهدات وو چې موږ یو 1% نور تکمیله کړی دا ده او نور څه پاتې دي چې هغه به ان شاء الله پاینده دوه کلونو کې مونږ تکمیلو.
د جنوا کانفرنس چې د نوومبر پر 28 او 29 نیټه تر سره کیږي د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت ګڼل کیږي چې وکولای شي د نړیوالو مرستو د دوام لپاره خپل ورتیاوي نړیوالو ته ورشي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست هم د جنوا په غونډه کې د افغان حکومت ته چمتووالی خبره کوي. انتخاباتي اصلاحات، له فساد سره مبارزه، په سیاسي او ملکی برخو کې د شوزو پیاوړتیا، مالی او اقتصادي اصلاحات، د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اصلاحات، په عدلي او قضایي ارګانونو کې سمون او داسې نورې هغه ژمنې وي چې افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ورکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت د متقابل حساب ورکولو لپاره یو جامع سند چمتو کړی دی.
دا څنګه چې د افغانستان شایته په کاتو غوښتنې اقدامات دي ویني به کم وي، یعنی موږ نشو ویل چې تل به ټول ژمنه پوره شي وي، خو موږ چې کوم تعهدات کړو د ټول تعهداتو په برخه کې ګامونه اخیستل شي. دا چې ګامونه ډیر دي لکه په دې کې بحث شته، خو دا طبیعي ده چې موږ په جنگ په حالت کې یو، موږ باندې ګورتیاوي هم لرو او ځینې کارونه په پوره ډول سره تامین نه رسیدلي. موږ هیله توقع ده چې د افغانستان شایته په کاتو او د افغانستان د حکومت سیاسي ارادې ته په کاتو سره دا کوم جامع سند چې جنیوا کانفرنس ته
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د امرغي ادارې یونما دغه کانفرنس د افغان دولت او نړیوال ټولنې لپاره یو حیاتي فرصت بللی چې د پرمختګونو او هم د سولې او امنیت په برخه کې پر ژمنو بیا ټینګار وسی. د جنیوا په کانفرنس کې د بروکسل د 2014 کال په څیر د مالی مرستو ژمنه نه کیږي، بلکې په دې غونډه کې به یوازې د تیرې غونډې ژمنې او د اړتیا ورزول سي چې افغانستان تر 2020 کال وروسته کوم مرستو ته اړتیا لري. بیا به په 2020 کال کې مالی مرستو پاړه غونډه جوړیږي. په 2011 کال کې د بون په دوهمه غونډه کې د افغانستان لپاره د تحول لسیزې باندې هوکړه وسوه، چې په دې لسیزې کې به نړیواله ټولنه د اساسي اړتیاو د پوره کولو او پرمختګ په برخه کې د مرستې لپاره د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ ودرېږي. د تحول لسیزه په 2020 کال کې پای ته رسیږي او هغه مهال به یو ځل بیا په بروکسل کې د افغانستان پاړه نړیواله غونډه جوړیږي او د مرستو د تمدید د څرنګوالي پاړه به پریکړه کیږي. خود جنیوا په کانفرنس کې چې د بهرنیو چارو وزیرانو په سطح ده، یوازې پر پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کوي. افغان چارواکي او ملګري ملتونو د جنیوا غونډه له دې کبله مهمه بولي چې د نور پرمختګونو د ارزونې ترڅنګ به د سولې په اړه هم خبرې پکښ وسی. د جنیوا په غونډه کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران، د بروکسل د غونډې ټول ګډونوال او له افغانستان څخه ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د مالی او اقتصاد وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د افغانستان د اجرایی ریاست چارواکي وایي د نوومبر د 28 غونډې مشربه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس کوي چې د سولې په اړه هم په همدې غونډه کې بحث کوي. په دوهم ورځ یعنی د نوومبر پر 28 به د غونډې مشري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي.
کوم دل چې ټاکل سوی را روانه سه شنبه او چهار شنبه په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي. د جنیوا د غونډې پر اجنډا سربیره پر دوغو مسایلو هم خبرې کیږي. د وچکالی پر مهال د خوراکي موادو او نورو اسانتیاو برابرول، د افغان شوزو لپاره مسلکي روزنه، البته په بیلابیلو برخو کې د کډوالو راستنیدل او په ټولنه کې د هغوی ادغام او د خصوصي سکتور پیاوړتیا. د دې غونډې په څنډه کې به د فساد پر وړاندې د مبارزې، بشري حقوقو، د نفوس د احصایې، د سیمې د اتصال او د سنور مسایلو باندې هم بحث وسی.
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په کراچي ښار کې د چین پر قونسلګری د حمله په اړه د څېړنو امر کړی دی. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان ستراتیژیکو همکاریو ته د زیان رسولو لپاره دسیسه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې درې مشکوکې انتحاري حمله کوونکي چې په کراچي کې د چین پر قونسلګری حمله کوله، مخکې تر دې چې هغوی د قونسلګری ودانۍ ته ننوځي ویشتي او وژلي دي. فرشتې جلالزی دا موضوع تعقیب کړی. په سټوډیو کې د فرشته جنې په کراچي کې د نننۍ حمله جزئیات نور څه دي تر دې شیبه
و اوریدونکو ستړي موسی صالح د پاکستان ټلویزیونونه وایي چې په کراچي کې د نن حملې څخه ورسته د کلفټن په سیمه کې چې د چین قونسلګری هلته ده د سپکې چاودنې ژغر ویدل سوی دی. د پاکستان د ټلویزیونونو په حواله په دغه سیمه کې دود لیدل کیږي، یعنی داسې انګیرل سوی چې ښایي هلته انفجار سوی او تر هغه وروسته اور لګیدلی دی. د یادونې وړ ده چې د چین قونسلګری د کراچي په کلفټن سیمه کې ده چې کلک امنیتي څارنه یې کیږي. د کراچي د پولیسو مشر عامر شیخ خبریالان ته ویلي چې وضعیت اوس د دوی تر کنټرول لاندې دی او درې سره حمله کوونکي ټول وژل سوي دي. امیر شیخ ویلي چې حمله کوونکي حتی ونتوانېدل چې د قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوځي. د کراچي د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکو هڅه کوله چې د ویزې برخې ته ورسي د قونسلګرۍ، خو مخکې تر دې چې ورننوځي له امنیتي ساتونکو سره یې نښته سوې ده او په دغه نښته کې دوه پاکستاني پولیس هم وژل سوي دي. امیر شیخ ویلي چې له حمله کوونکو سره لاسي بمونه او د انتحاري حملو ځانګړي واسکټونه هم وو، او ویلي دي چې له حمله کوونکو سره په موټر کې چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي.
فرشته جانې، په کراچۍ کې وخت نا وخت غلچکي بریدونه زیات کېدل، آیا د حملې مسؤلیت دغه وروستۍ حمله چې سوې ده تر اوسه چا منلی او څه ویل کېدی چې چا به دا حمله کړې وي؟
هو، لکه څنګه چې تا وویل، کراچۍ د پاکستان یو ستر صنعتي ښار دی. دا د پاکستان د صنعت او تجارت زړه دی. په دې ښار کې له کلونو راهیسې فرقهیي، سیاسي او مذهبي کړکیچ دی او زرګونه کسان تر اوسه په دغه ښار کې د سیاسي او دغسې نورو فرقهیي اختلافاتو قرباني شوي دي. چاودنې او حملې وخت په وخت کېږي، خو د چین پر قونسلګرۍ د دغې نننۍ حملې مسؤلیت په پاکستان کې یوې ډلې چې د بلوچستان د ازادۍ پاوځ ځانته وایي، بلوچستان لیبریشن آرمی، دوی اخیستی دی. د بلوچستان لیبریشن آرمی ویاند جهان بلوچ رسنیو ته ویلي دي چې دوی حمله کړې ده او دغه درې کسان چې په حمله کې لاس درلود د دوی وګړي وو.
د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي د دې حملې په تړاو؟
ولکه مخکې چې تا وویل، د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه حمله غندلې ده، واضح ده او ویلي دي چې په دې اړه باید څېړنې وشي. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان ستراتیژیکو همکاریو ته د زیان رسولو لپاره یوه دسیسه وه. پاکستان د چین د سترې سیمه ییزې پروژې یو کمربند یوه لار چې د وریښمو د لرغوني لارې پر نظر جوړیږي یوه مهمه برخه ده. د چین حکومت پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو پانګونې ژمنه کړې او د ګوادر بندر یو ستر مثال دی. خو د پاکستان صدر اعظم د غوښیانو ته اشاره کړې، ویلي دي چې دا د دوی د اړیکو د خرابولو لپاره یوه هڅه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن سهار په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل چې د قونسلګرۍ ټول کارکوونکي مسؤول دي.
دا یو ښه خبر دی چې په قونسلګرۍ کې څومره هم د چین سره تعلق لرونکو کسانو کار کوو چې شمیرې یو ویشده ټول محفوظ دي او خوندي ځای ته رسولی شوي دي. په اسلام آباد کې د چین سفارتخانې سره موږ په تماس کې یو او په چین کې هم زموږ سفارتخانې ته ټول معلومات ورکړی شوي دي چې د یاد ملک د بارنو چارو وزارت سره یې شریک کړي او هغه قوتونه چې نه غواړي چې په پاکستان کې امن او قلاري وي او غواړي چې دا ملک په معاشي توګه ترقي ونه کړي، نو نن هغه کسان زموږ امنیتی اهلکارانو خپل منطقي انجام ته ورسول.
سالی، یو لنډ خبر چې اوس راغلی هغه په پاکستان په ارتباط ده، چې په کراچي کې تر نننۍ حملې وروسته په خیبر پښتونخوا کې په اورګزیو کې حمله وسوه او په دغه حمله کې 12 تنه وژل سوي او 6 تنه زخمیان سوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو مشر طاهر علي اوس رسنیو ته ویلي چې د حملې زیات قربانیان شیعه‌ګان دي.
ډېره مننه له فرشته جلال زی څخه مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په کراچۍ کې د چین پر قونسلګری د حملې په اړه د څېړنو امر کړی دی. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان ستراتیژیکو همکاریو ته د زیان رسولو په هدف یوه دسیسه وه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او مننه چې په دې خبرونه کې تر دې شیبي را سره یاست. په پنسن کې د غرمې 12 بجې او 24 دقیقې کېدونکې دي. لورزګان څخه کندهار ته تلونکي ناروغان د لارې د خرابوالي له کبله د سفر په اوږدو کې کله ناکله د مرګ ښکار کېږي. دغه لاره چې له څو کلونو راهیسې چارواکي د جوړېدې ژمنې کوي، خو لا هم کندو کپاره پرته ده. صادق رښتینی راپور لري.
<تص->
لکندهار روزګان ته غزیدلې عمومي لارې طالبانو د تیرو درو کلونو رئیس د مسافرو او دولتي چارواکو د تګ راتګ پر مخ تړلې. حکومت ارسوي چې د 10 کیلومتره فاندازه یو بل فرعي لارې جوړ کړي، خو د اساسي جوړولو په موخه یې کار د ناصرګندو دلیلونو له امله تر هر ځل پیلېدو وروسته ډېر ژر درېدلی دی. له روزګانه کندهار ته راتلونکي مسافر وایي د لارې ډېره برخه یې خرابه، پیچلې او د ځن له امله یې ډېر کله ناروغان د سفر په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. د لارې د خرابوالي تر څنګ له مسافرو سره د پولیسو ناسم چلند یو بله ننګونه ده چې سفر ته یې ویرونکې بڼه ورکړې.
خرابه ده، ورو ورو اخره مسلمانۍ لار نه ده، پر هره پوسته باندې مرا ګرځي که د شکرا نه وه 1500 روپۍ راکړه، 1000 روپۍ راکړه.
مصرف دولت مر سره کم کی ہم کاری کرے دا نور مریضان خو پر دې ناراضي هغه خواجل مریضان خو را رسیږي نه هغه خواله تمری.
د کندهار د ټولګټو اداره د دې لارې د نه جوړېدو لامل په مرکز پورې تړي. د دې ادارې رئیس انجینر محمد صابر احمدزی یو ځل بیا د پخوانیو ژمنو په دوام موبایل تر دې مهاله 14 کیلومتره سړک جوړ کړي او پاتې کار به په دوه میاشتو کې ترسره کړي. د احمدزی په خبره 10 میلیون افغانۍ لګښت یوازې د دغې لارې ترمیماتي چارو ته بسنه کوي.
مالی لګښت دا و نویم کال کې 10 میلیون افغانۍ وزارت لخوا وزارت مالی لخوا دا منظور شوی و. متاسفانه څه کار زر نه 9 میلیون مصرف شوی، 20 میلیون افغانۍ پاتې دي. مکسره سیغم دا تدارکاتی چار لکه سمان سی بیادوانو کرا اغام خلاص سیوی دی اغام انشاءالله مک بی مصرف کو سیده پلچکو ندی مابرو ندی او بعض جوی که استنادی دیوال نغواری سی اغام انشاءالله مصرفو.
پا این حال کی دا کندهار مرستیال والی عبدالحنان منی بایی دا زلب دا دی لاری دا جوڑولو او امنیت چاری پا جدی توگت ساری.
موږ په یو ډیر کلک عزم باندې او دا مو اراده کړی ده چې د خپل ولس لپاره دا سړک جوړ شي. موږ به هیڅ نو سالنګاري په دې کې ونه کو، خو ځینې وخت تخنیکي ستونزې دي هغه په وجود راځي چې د سوخ رئیس دا سړک ولاړو. نو موږ ان شاء الله ولس ډاډ ورکو چې خپل نهایي کوشش وکړو چې دا پروژه تکمیل کړو.
د کندهار روزګان لوی لار نه یوازې د خرابوالي لامل د مسافرو لپاره په یو کړاو بدل شوی، بلکه یو شمیر مسافر د پولیسو د ناسم چلند څخه هم شکایت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د لیوال په نامه اوریدونکو له پکتیکا په خپل سمس کې لیکلي د انتخاباتو ابتدایي نتایج ځنډول په دې دلالت کوي چې د ولس رایه ته حکومت اړتیا نه لري. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي پر اورانوس هوټل ځنوجن کې برید ځکه د طالبانو کار دی چې دوی نه غواړي د سولې خبرې داسې ترسره شي چې د ګاونډیو ګټې پکې تر پښو لاندې کیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدزی اریوبه لیکلي باید د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو ژوند ته زیاته پاملرنه وشي. عبدالحکیم جمالی د فراولت له بکوا ولسوالۍ څخه پر همدې موضوع لیکلي د ملکانو وژنه غندو له حکومت څخه د هیله کوي چې د ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر په خپل سمس کې لیکلي د لوګر په بازارونو کې د ګازو قیمت په دې وروستیو کې جګ شوی، د باید حکومت توجه وکړي چې د خلکو اقتصاد کمزوری دی. قادر خان تکین لیکلي د افغانانو د لسیزو کړهونه د کلونو دردونه د نړۍ پر مخ تر ټولو ځورېدلې طبقه د غستر او لوی ارمان لري چې ثبات او سوله ده. عزیز الرحمن له ننګرهار په خپل بل اسمس کې لیکلي د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوي چې په راتلونکي نوي کال کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي ځکه چې د هیواد راتلونکی په زده کړې پورې تړلی دی. رومل د کونړ ولایت څخه لیکلي د نجیب په حکومت کې د وخت مجاهدینو ویل چې روسان دې ولاړ سي امنیت راځي، اوس طالبان وایي چې امریکایان ولارسی امنیت پخپل راځي. سراج الدین سراج الحق سراج د کونړ ولایت له مانوګي ولسوالۍ څخه لیکلي لاتیرو اتو میاشتو راهیسې ام ټی ان مخابراتي شرکت خپل استنی یا پایې بندې کړي، هله دا چې چارواکي د غستون زه حل کړي. او د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمي الله حلیمی تندر لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي ځکه چې په اوسنی معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. تا تاسی ازادی رادیو ته غوږی از د ازادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي چې د ماشوم تر او بجو دوام کوي که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیری خبرونه په سبتی بڼه د ازادی رادیو په ویب سایټ کې پیدا کړئ چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org ازادی رادیو په فیسبوک خپل پاڼه لري تاسو هم کولی سي چې دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ هر ورځ پکې تازه راپورونه ولولي او په بحثونه کې برخه واخلي د فیسبوک پاڼې ادرس مو دی facebook.com/azadiradio
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی پروګرام زمرایا زما حق په همدې خبرونه کې خبريږي خو مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل سي په ونسان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کې دونکو دي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه ورو